دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرو راوړي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو سالي رښتو ساتونو کې په یو شمیر ولایتونو کې 250 وسلوال طالبان وژلي دي د دفاع وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغو متقابلو بریدونو او نښتو کې یو سل شپږ نور طالبان ژوبل شوي هم دي اعلامیه وایي چې دا طالبان په ننګرهار لغمان غزنی قندهار اروزګان هرات فرا او د هلمند په ولایتونو کې وژل شوي او ژوبل شوي دي د وزارت دانه دی ویلی چې د دغه وژل شوو طالبانو مړي چیرې دي په سوال طالبانو د افغانستان د دفاع د وزارت د چارواکو د دې سرګندونو په حق له روسه سندې ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارني چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد وایي کو وسلوال طالبان سولې غونې کې نو د امریکا او اروپا د اجماع په اساس به د جمهوریت ملاتړ وکړي زلمی خلیلزاد کابل او تاشکند ته د سفر نه وروسته پرون د می په اومه په برلین کې د امریکا، اروپای ټولنې، جرمني، فرانسې، ناتو، ایتالیا، ناروی او برتانیې په غونډه کې هم ګډون وکړو او په افغانستان کې د سولې په حق له وغږیده. زلمی خلیلزاد په دې حق له په ټوئیټر کې لیکلی دي کچېرې طالبان سولې غورنې کې نو موږ به د موجوده اجماع په اساس په آینده کې د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې د جمهوریت د ساتنې هڅه کوي زلمی خلیزاد په داسې حال کې دا سرګندونې کړې دي چې په دې وروستیو ورځو کې په هلمند بغلان لغمان قندهار او ځینو نورو ولایتونو کې جګړو زور نیولې ده بل پلو په افغانستان کې د سولې په حق له د امریکا او اروپا په ګډه اعلامیه کې په زور قدرت د طالبانو د رسیدو سره مخالفت شوه او د مذاکراتو لري د سیاسي توافق په اساس د سولې پراتلو ټینګار شوه ده د غونډې ګډونوالو د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 2015 نمبر قطعنامه ملاتړ کړی دی چې د پوځي لارې په دغه هیواد کې وخت د رسیدو سره مخالفت کوي د اروپا او امریکا په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی دی چې خپل نا اعلان شوی پسلنی بریدونه ودروي په اعلامیه کې د ولسی خلکو وژل غندل شوی دی او هم د غراز د مدني ټولنو خبريالانو د بشري حقوقو او نورو افرادو د وژلو د بندولو غوښتنه هم شوی ده په دغه اعلامیه کې د جګړې لخکېل غړ غوښتل شوی دی چې سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو لپاره جدي اقدامات وکړي دوی د افغانستان د سولې په بهیر کې د منګرو ملتونو په پراخ رول ټینګار کړي او ویلي دي چې د سولې په هر ډول تلون کې باید د ټولو افغانانو او په خاص ډول د خزو او اقلیتونو حقوق خوندي وي د کاپیسا د ولایت ځای چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې د باران د ورېدو نه وروسته د یو کور د چت تلویدلو له امله د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي دي د کاپیسا د والی ویان قیس قادری نن امریکا غږ ته وویل چې د پیخه تیر شپه د نجراب د ولسوالۍ د زندخیل کلی کې شوې ده هغه ویلي دي په مړو کې ماشومان او مېرمنې دي د کاپیسا د والی ویان زیاتوي چې د روان پسرلي په دوران کې دغه ورخت بې ساری و او حکومت خلکو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړی دی له دې مخکې د کاپیسا د کوبان په ولسوالۍ کې هم د سیلابونو له امله یو لسنه مړه شوی وو تیر ورځ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ځینو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی د طبیعي آفاتو د چارو لپاره د دولت وزارت ویلي دي چې په تیرو څو ورځو کې په 15 ولایتونو کې د باران او سیلابونو له امله پک شپې ته نمبر شوی او 15 نور لا درکړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو سالي رښتو ساتورو کې د هیواد په ځینو ولایتونو کې د کورونا د ویروس اوه اتیا مثبت پیښې ثبت شوې دي او درې تنه نور د کورونا نه مړه شوې دي د روغتیا وزارت نن د می په اتمه ویلي دي تر ټولو زیات مثبت پیښې په کابل بلخ او د لغمان په ولایتونو کې شوې دي د چارواکو د معلوماتو په اساس په تیر یو شوه ورځ کې د کورونا د ویروس له امله یو تن په ننګرهار یو تن په قندهار کې او یو تن د بدخشان په ولایت کې مړ شوی دی د دغه وزارت د رسمي شمیرنې له مخې اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبت پیښې 1,802 ته رسیدلي او د مړو شمیر 2,600 ته رسیدلی دی د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په نړۍ کې سباندي 150 میلیونه خلک په کورونا اخته دي او سباندي 3 میلیونه نور د کورونا نه مړ شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په پاکستان کې مقاماتو د کوچنی اختر په مناسبت د رخصتۍ او پورزو کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره سرلنن نه ورځنی بندیز اعلان کړی دی. د دې بندیز له عمله به سفرونه او تورستي ځایونه بند وي. په تیر کال کې د اپریل په میاشت کې د یو میاشتنی بندیز راهیسه چې د کورونا د خلکو وتل بند وو، د پاکستان حکومت په ملک کې د کورونا د درېمې څپې نه وروسته د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو او همداشان د سرحد نه اخوا په هند کې د دې بحران له ویرې دغه نه ورځنی بندیز اعلان کړی دی. د کورونا د وبا د دې څپې د مخنیوي د چارو مشر د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر په ټوټر کې لیکلي دي چې دغه اقدامات د هغه خطرناک وضعیت له امله ضروری دي چې په سیمه کې د دې ویروس خپرېدل پیدا کړی دی. د روجې په اخر کې د اختر پورزو کې په ملک معمولا د خلکو راشه درشه زیات وي او د سیاحت ځایونه په پاکستانیانو ډک وي. په تیر کال کې د اختر د ورځو نو وروسته هفتو کې په ملک کې ډیر خلک په کورونا اخته شول. په دې اختر کې به هوټلونه، رستورانونه، نور کاروبار او همدغه راز مارکیټونه او پارکونه بند وي. د ولایاتو او قانونو ترمنځ خو عامه ترانسپورت د وخت بند شوی دی او د دغو قیوداتو د سره نه لپاره پوځیان په ملک کې موظف شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په درې ورځېنی سفر سعودي عربستان ته تللی. دغه سفر تیر ورځ پیل شوی دی. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد ابن سلمان خاغلی خان ته بلنه ورکړې وه. د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول او قوي کول دي. سعودي عربستان ته د رسیدو وروسته عمران خان د سعودي د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کړې. په دغو خبرو کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جاوید قمر باجو هم وو. خاغلی باجو په دفاعي دو اړخیزو اړیکو باندې د خبرو د پاره څو ورځې مخکې سعودي عربستان ته تللی وو. د صدر اعظم د دفتر مطبوعاتي څنګه ویلي دي چې عمران خان او شاهزاده ابن سلمان د اقتصاد، تجارت، انرژي او د مطبوعاتو په برخو کې د همکاري او د پنګ اچولو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي دي. پاکستان د سعودي عربستان سره د کال شاوخوا 3 میلیارډ ډالر د ارخیز تجارت لري او اوس په سعودي عربستان کې سباندې 2 میلیونه پاکستانی کارګر دي چې د کال 6 میلیارډ ډالر خپل هیواد ته استوي. دا واشنگتن دی، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د حالاتو خبرونه اوري. د اسرایلی پولیسو او د فلسطینیانو ترمنځ بیګا د الاقصی د جمعات په انګړ کې او د بیت المقدس په نور ځایونو کې په سختو نښتو کې د 200 نه زیات فلسطینیان زخمی شوي دي. طبي پرسونل په دغه خار کې چې د سور زرایي سپه کې ناکراری روان دي نن د تشدد خبر ورکړی دی. روجې د میاشتې په پایل کې په ختیځ بیت المقدس کې د خلکو په غونډېدو د پولیسو قیودات او په دغه خار کې د کورونو نه د لسګونو فلسطینیانو د ایستلو ګواښونه چې دواړه خواوې د کلونو کلونو راهیسې د مالکیت دعوه لري د شپې احتجاجونه پیل شوي دي. دا نه ده معلومه چې ولې د الاقصی په جومات کې تشدد شوی دی. په داسې حال کې چې هلته زرګونو فلسطینیانو د ماښام لمونځ کاوه او د مظاهرو ضد اسرایلي پولیس ځپزې شوي وو. تمام شپه د احتجاج کوونکو ډلې لیدل کېدې چې د پولیسو لور ته د تیګو گزارونه کول او اسرایلی پولیسو ربي ګولې فایر کولې او لاسي بمونه یې ورچول. یو وخت پولیس په دغه محوطه کې یوې ودانۍ ته چې د الاقصی جمعات هم پکې دی نه نوتل. د فلسطین د سره صلیب د روغتون عاجل څنګه ویل چې اته اتیا تنه په روغتون کې بستر شوي. د فلسطینیانو د روغتیا وزارت ویلي دي چې درې اتیا تنه پر ربړي ګولۍ سخت زخمی شوي دي او په دې جمله کې درې تنه په سترګو کې لګېدلي، دوه تنه په سر کې لګېدلي او د دوه تنو ژام نماته شوی ده. همداشان اسرایلی پولیسو هم ویلي دي چې فلسطینی احتجاج کوونکو په دوی د تیګو او نورو شیانو گزارونه کول او ولس پولیس زخمی شوي چې نیمایي پر روغتون کې بستر دي. د امریکا د تصفیه شوو محصولاتو تر ټولو ستر عملیاتي شرکت کلونیر پایپ لاین له هغه وروسته خپل ټولې چارې بندې کړې چې فکر وکړ انټرنیټي بریډ پرې شوی دی. دغه شرکت اعلامیه وایي کله چې د تیل او رسپو شول چې تر انټرنیټي بریډ لاندې راغلي دي نو سم دستي خپل سیستمونه بند کړل چې د بریډ مخه ونیول شي. په دغه کار سره د دې شرکت چارې بند شوې. اعلامیه وایي چې دغه شرکت د فدرالي ادارو اجرایی قواو ته هم خبر ورکړی دی او د سایبری امنیت یو شرکت سره ارتباط نیولې دی چې په دې حقله تحقیق وکړي. د ریوټرز خبری آژانس تیر ورځ رپورت ورکړی و چې د کلونیال شرکت خپل د نفتو او د تصفیه مهم لاینونه بند کړي دي. او د هند روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ ویل چې په هند کې د 3 میلیون نه زیات کسان په کورونا اخته شوه دي او 3200 تنه نور د کورونا نمر شوه دي. د هغې روغتیا متخصصین فکر کوي چې احتمال لري دغه احصایې د دینه هم زیات شي او د میتر اخر پورې خای نه هي حتی ونه رسیږي. د هند حکومت د مخالف ګون رهبر راول گاندی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د جمعې په ورځ لیک لیږلې ده او ورنه غوښتي دي چې په ملک کې عمومي بندیز اعلان کړي او د واکسینو کمپاین پراخ کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپور شواخو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په اوو ولایتونو کې د یو شمیر سیمو د نیولو لپاره د طالبانو هڅې له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو له طالبانو سره په جګړه کې د غدلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر پورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وایي چې طالبان د جګړې لاره د واګ د ترلاسه کولو هڅه کوي او د همدې لپاره په یو شمیر ولایتونو باندې پراخ وسلوال بریدونه پیل کړي دي. خاغلی موهب د شنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې طالبانو د یو شمیر سیمو د نیولو لپاره تیروني په وو ولایتونو کې پراخ بریدونه تر سره کړل، خو افغان ځواکونه مخاوني ول او د هغوی پلانونه یې شند کړل.
هفته پیش بسیار واضح شوه نو بسیار یک برنامه کلان
تیرونه سرګند شو چې دوی په وو ولایتونو باندې بریدونه وکړل او غوښتل یې یو دوه ځایونه ونیسي، خو د هدفتهونه رسیدل. امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټولو سیمو د بشپړې دفاع وړتیا لري او که طالبان یو ځای ونیسي نو بیرتنی ولې د طالبانو په پراخه مرګ ژوبې تمامېږي. زه طالب جنگیالیو ته یو پیغام هم لرم چې مشران مو له تاسو نه وړه استفاده کوي. جګړه مو نامشروع ده او باید د خپل رهبرانو د اهدافو لپاره قرباني نشي.
هدف رهبرایتون دغه قرباني نشوین.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د زور لاري وخت د رسیدو توان نه لري، خو د لن محل لپاره کولای شي چې یو شمیر سیمه ونیسي او د افغان ځواکونو لخوا د بیرتنیولو په عملیاتو کې ورته زیاته مرګ ژوبله اوړي. خاغله موهب د سرګندونی وروسته له هغه کوي چې طالبان له تیرې یوې اونۍ رئیس د افغانستان په هلمند، بغلان، کندهار، غزنی، اوروزګان، لغمان او ځینو نورو ولایتونو کې پراخ بریدونه پیل کړي او د ځینو سیمو او پوسټو د نیولو ادعای هم کړي ده. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دغه سرګندونو ته خبرګون نه دی خودلی، خو دغه ډلې یو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې په تیرې یو شپه ورځ کې طالب جنگیالیو په سمنګان، بغلان، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې یو شمیر امنیتي پوسټې نیولي دي. زبی الله مجاهد په دغه بریدونو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې او ویلي دي چې زیاته اندازه وسلې او مهمات هم د طالب جنگیالیو لاسته ورغلي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یاسین ضیا وویل چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، کندهار، بغلان، غزنی او فراه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نږدې زر طالب جنگیالیو ته مرګ ژوبلا وښتی ده.
د چند روز اخیر جنگو شدت گرفته.
په دې وروستي سورزو کې جګړو زور اخیسته ده. په هغه ولایتونو کې چې جګړه زیاته شوې ده، کندهار ده، هلمند ده، غزنی ده، بغلان ده، فراه ده، شینډند او د هرات ځینې نورې برخې دي. دښمن ته کابو زر تنه مرګ ژوبله اوښته ده.
نزدیک به 1000 نفر زخمی او کشته درن.
د یاسین ضیا په وینا په دغه عملیاتو کې د صنایع په نوم د طالبانو یو مهم چارواکي په ګډون د دغه ډلې څو تنه قومندانان هم وژل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د وخت مرګ ژوبله په اړه سونول خو زیات کړه چې له طالبانو سره په جګړه کې د القاعده غړي او پاکستانی جنگیالي هم برخه لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوله خوله دی وړاندې په خپل لیکو کې د القاعده د غړو حضور رد کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، په بغلان کې د تیرو څو ورځو جګړو او د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو نیولو وروسته په سلګونو عامو خلکو وسله اخیسته او وایي چې د دولت په ملاتړ به له طالبانو سره په جګړه کې برخه واخلي. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازبن له کندوز څخه راپور راستولی.
په بغلان کې د ورستیو جګړو په نتیجه کې د زاړه بغلان بازار او د بورکی ولسوالي د طالبانو په لاس سقوط شول، چې په نتیجه کې د نهرین، اندراب، خنجان، خوست او فرنګ سیمو اوسیدونکو وسلې اخیستې او د پولي خمرې خار کې ځای پر ځای شوې دي. دوی وایي چې طالب وسلوال باید جګړه کم کړي، د سولې او خبرو لارې ستونزو ته د حل لار ولټوي. دوی وایي ک طالبان جګړې ته دوام ورکوي، دوی د خپل دولت په ملاتړ هر ډول قربانۍ ته آماده دي.
قبل از اینکه اونا کوم تصمیم داشته باشن، ما اینجا نیروی خلصوی مردم ملت په شکل گروهی د سه پرسه ایجاد کردیم که ما در برابرشون استادگی میکنیم.
مخکې لدې ک طالبان کوم تصمیم ولري، دوی د ولسی پاتون وسلوالو د پولی خمری خار شاوخوا درې امنیتی پوستي جوړی کړی دي، په مقابل کې ودریږي او د خپل حکومت او خلکو دفاع کوي. د ولسی پاتون کوونکو دغه ډله د ملي امنیت په چوکاټ کې تنظیم شوی او د ضرورت په وخت کې بطری استفاده کیږي.
3000 نفر که ازم د مقابل دشمن آماده هستیم که هر جای نیروی وردی ما، پلیس ملی ما، هر ارګانی که باشه.
3000 کس او وسلوال د مخالفینو پر وړاندې د جګړې آمادګی لري، چې د ملي وردو او ملي پولیسو تر شا به ودریږي او د طالبانو په مقابل کې با جګړه کوي. د بغلان مرستيال والی زبیح الله احساس وایي چې یو شمیر خلک چې د ملي امنیت په چوکاټ کې تنظیم شوی دي، د ورستیو نه امنیو په نتیجه کې د مخالفینو پر وړاندې وسله اخیستي او د ضرورت په وخت کې بطری ګټه واخیستل شي.
په بغلان ولایت کې د وسلواله مخالفینو لخوا د ورستیو مزاحمتونو د پیدا کېدو سره سم ولس په خپل حکومت څخه د دې غوښتنه وکړه چې د اړتیا پر مهال باندې دوی ولاړ دي، چې د خپل نظام او د خپل خلکو او د خپل وطن څخه د وسلواله مخالفینو په مقابل کې دفاع وکړي. موږ د ملي امنیت ریاست په چوکاټ کې د کچیر ته ضرورت شول دوی څخه به استفاده کې او دغه سيزن خلک شته چې غواړي د خپل نظام او د خپل ولس دفاع وکړي. ځکه پرستیو اته څلوېښت ساعتونو کې په دانای غوري، مرکزی بغلان او نهرین ولسوالیو کې عملاً عملیات روان دي. له کابل او مزار څخه د رسیدلو قواو په مرسته باندې په دغو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته ډېر تلفات اوښتي دي.
د بغلان خلک وایي چې زاړه ښار کې اوس هم طالبان حاکم دي او افغان قواوې د شپې لخوا پر مخالفینو بمبار کوي. د بغلان پولیس وایي چې طالبانو ته یې په جګړه کې درنه مرګ جوړ لاړولې او د سیمې د بیرته ترلاسه کولو لپاره له کابل او مزار شریف څخه ځانګړي قواوې ورسېدلې دي. په بغلان کې د جګړو او د دغه ولایت د څو لسوالیو د خلکو لخوا د طالبانو په مقابل کې د وسلو اخیستو په اړه تر اوسه طالبانو رسمي نظر نه دی څرګند کړی. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدر من اوریدونکو، ورسته له هغه چې د کابل په کلکانو کې د برېښنا دوی پایې ونړول سوې، د کابل شاریان په عادي توګه برېښنا نه لري. د برېښنا شرکت وایي چې په نوبتي باندې به کابل ته برېښنا ورکوي او د پایو د ترمیم کار هم جریان لري. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي په راپورټ کې واوري.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي ورسته له هغه چې ناڅرګند کسانو د کابل ولایت په کلکان ولسوالۍ کې د واردات برېښنا دوه پایلې زولې دي. د برېښنا شرکت تخنیکی ټیم 150 میگاواټ برېښنا کابل ښار ته لیږدولې او 80 میگاواټ نور برېښنا به هم له حرارتي برېښنا څخه شامل شي. دغه شرکت وایاند او نشراتو مشر سنگر نیازی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
چې ټول به 210 میگاواټ ته ورسیږي ټول برېښنا، او په دې سره به زموږ د کابل ښار د فاریانو تر ډیره ستونزې حل شي. همداراز زموږ د دسپچری برخې ته لارښوونه د رهبرۍ د برېښنا داده چې دوی د روژه ماتي پر مهال او همداراز د پښتني په وخت کې زموږ ښاریانو ته برېښنا تمدید کړي.
دوه ورځې وړاندې د کابل په کلکان کې د دوو پایو په جوړېدو سره د کابل په ګډون ځینو نورو ولایتونو ته د ازبکستان د 240 کیلو ولټ برېښنا جریان پرې شوی دی. کابل خاریان محمد سیام او فهیمه وایي چې په سلور ساعتونو کې اواز یو څو ساعته برېښنا لري.
په تیر اتسلور ساعتونو کې په هر نه هه کې یعنی دوا الی درې ساعته برق شتون لري. دا یو غټه مشکل اوس وختو کې کابل خار ګرم هڅوي هم دا
څو محدود ساعتونو لپاره راخصه کوي. موږ لډی رستون سره مخې یو غټه ستونزې د موبایلونو کې چارجونه نشته، روزماتي وخت کې سم برق نه او پښلمي کې ډیر لستون سره مخې و چې
د افغانستان برېښنا شرکت زیاته کړې چې د چاودنو لامل د برېښنا یو دریمه پای هم څنات زیانمنه شوې ده. تر دا مهاله د پایو د تخریبولو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال زیازیا امریکا غکتا ویل
پولیس بررسی خود به خاطر شناسایی و بازداشت عاملین انفجار دو پای برق آغاز کرده. به یقین گفته میتونیم که کار گروه توریستی طالبان است.
در افغانستان برخنا شرکت لوزبکستان سخه سرور سوشتیت میگاوات برخنا خلی چه دریس او میگاوات یواز د کابل لپاره ځانګړی شوې ده. واردات برېښنا کې د ستونزو له کابله اوس مهال یوازې له کورنیو سرچینو څخه ګټه اخیستل کېږي چې ټولټال 49 میګاواټ د نغلو، 22 میګاواټ سروبي، 30 میګاواټ د ماهیپر او 50 میګاواټ د ترخیلو حرارتي دستګاو څخه برابرېږي. افغانستان دا مهال 100% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي او همدارنګه د خپل وړتیا وړ یوازې 10% نور برېښنا له خپل داخلي منابعو څخه تولیدوي. په افغانستان کې د برېښنا نشتون له جدي ستونزو څخه ګړل کیږي چې لا هم ګړ لوی خارونه په نورمال ډول برېښنا نه لري.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباش نایم.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیشه مخ په زیاتېدو ده، خو لا هم دومره حتی نه دی رسیدلی چې په ښارونو کې قرنطین پلیسي. د وزارت له خلکو څخه غواړي چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته لتللو ډډه وکړي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه رپورټ لري.
د عامه روغتیا وزارت د شنبې په ورځ په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د واټه مثبت پیښو سب خبر ورکړي چې وسره په افغانستان کې د ټولو مثبت پیښو شمیر 1,810 رسیدلی دی. دغه وزارت د لسمې شمېرې له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې 3 تنه د کورونا پر ناروغۍ مړه شوي او 21 تنه د دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامه روغتیا وزارت د شنبې د ورځې د لسمې شمېرې له مخې په درې ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ټولې د هیڅ مثبت پیښې سب شوي چې د تیرو درې ولایو شو پیخو پرتله ډیر کمی پیخی دی. په دغه ولایتونو کې د مثبت پیخو په شمیر کې کمواله روسه لاغې رامنځته شوې چې پاکستان ولمه ورځ افغانستان سره خپل سرحد وتړه. خو د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په دغه ولایتونو کې د مثبت پیخو کمیدل د سرحد د تړلو سره تړاو نه لري.
په همدې صورت سره په دې وروستۍ ورځو کې زموږ ارقام لوړ دي، خو ځینې وخت پیخې ټیټ راځي، یعنی مثبتې پیخې. هغه په دې معنی چې شونډې اختر شپې ورځې دي، په دې ورځو کې ځینې هیوادوال نه غواړي چې روغتیا مراکز ته مراجعه وکړي د ټیسټ لپاره. نو په همدې اساس سره د ارقام زموږ ټیټ ښودنې کېږي، یعنی د خلکو کم تګ روغتیا مراکز ته، خصوصا لابراتوارونو ته او د هغې تر څنګ، چون کومه ورځ چې د جمعې ورځ وي په دغه ورځ کې هم ډېری وګړي دولتي لابراتوارونو ته په تمه وي، نو روغ شخصي لابراتوارونو ته مراجعه نه کوي. په همدې اساس سره زموږ ارقام بیا ټیټ ښودل کېږي.
افغانستان په ګاونډ او سیمه کې د کورونا د وایرس درېمه څپه په چټکۍ سره لا د خپرېدو په حال کې ده. پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هند په څیر د کورونا د وضعیت د مخنیوي لپاره د اختر په ورځ شپو کې د ښارونو د قرنطین په ګډون یو لړ پروګرامونه په پام کې نیولي دي. خو د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایان لویس الیزیا وایي چې افغانستان کې وضعیت دومره لا نه دی خراب شوی چې ښارونه قرنطین شي.
فعلا واقعیت در حد نیست که
اوس مهال واقعیت په دې حد کې نه دی چې قرنطین پلی شي. د عامې روغتیا وزارت په جدي توګه حالات ساري. که چیرې خدای مکړه پیښې زیاتې شي، بیا به دا وزارت د قرنطین او د زده کړو د مؤسسو د تړلو په باب پریکړه وکړي. وکړي او د حکومت مشرتابه ته وړاندې کړي. خو اوس مهال موږ په داسې یو حالت کې نه یو چې قرنټین پلی شي.
وزګردد
ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د روسي راپور له مخې اوس مهال په افغانستان کې د ټولو مثبتو مینشو پیښو فیصدي شاوخوا 15% ته رسیږي. افغان حکومت له 3 کلونو د پورته عمر لرونکو کسانو ته د کورونا د واکسین کمپین پیل کړی دی. د وچا د راپور له مخې تر اوسه 3,000 پورې کسان د کورونا په وړاندې واکسین شوي. اوس مهال په افغانستان کې شپږ دولتي او خصوصي لابراتوارونه د کورونا وایرس د معاینې په برخه کې فعالیت کوي. خو د عامې روغتیا وزارت د پلان له مخې بله میلادي میاشت جون کې به په هر ولایت کې لږ تر لږه د کورونا د واکسین د تشخیص کوي یو لابراتوار فعال شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا هم نړیوال رپورټونه. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي دی چې د مرکزی مدیترانې د سمندرګي په اوبو کې د کشتیو د ډبېدو په پیښه کې د هغو کډوالو د مړینې کچه په فوق العاده ډول لوړ شوې ده چې په خپل وطنونو کې د ظلم او یا اقتصادي ستونزو په سبب تښتي او د سیاسي پناه په امید او هیله یې لویدیز اروپا ته د رسېدو تکل کړی و. لجنیو څخه د خبریال لیزا شلاین درالی ژلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری او د مهاجرت نړیوال سازمان وای چې سکال تر دې دمه لک تر لګه 1500 کسان د مرکزی مدیترانی د سمندرګي په خطرناکه ابي لار باندې اروپا ته درسېدو د هڅو په دوران کې د ډوبېدو لامل مړ شوې دي. تیر کال هم په همدې موده کې 150 کسان بوبو کې ډوب شو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دواړه ادارې وای چې 110 کسان ایوازې 13 میاشت د لیبیا د ساحل سره چیرما د یوې ربلی کې شته د ډوبېدو لامل مړ شو. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د تازه رپورت لمخې د مړینې یو غټه وجه دا و چې د نجات او ژغورنې په خاطر پر خپل وخت اقدام ونه شو او نه ساحلي محافظینو د خطر زنګونه او نارې واوریدلې. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری ویاندا میرمن کارلوټا سمی وای سکال 1500 کډوال او مهاجرین د هغو ربلی کشتیونه ژوندۍ وژغورل شو چې د لیبیا د ساحل نه حرکت کړو او د سمندر توپانی څپو راګیر کړو. نو موږ وای چې د رواني میاشتې په لومړۍ نیټه زرتنا کډوال د ایتالیا د سیسلی د ساحلي خار سمندري محافظونو وژغورل او اجازه ورکړه چې د سیسلی د ترپانی په بندر کې راحت شي. څلور سوه او 500 نور مهاجرین او کډوال د سی واش په نوم د یوې خیریه موسسې د کشتۍ د عملې لخوا د سه شنبې په ورځ په اوبو کې له ډوبېدو نه ژوندي وژغورل شو. دغه کډوال او مهاجرین چې په لویدیځ اروپا کې د ښه ژوند د پیل کولو په هیله په یوې داسې بیکاره ربلي کشتۍ کې سفر پیل کړو چې د سمندري سفر ظرفیت نه لري څو ځلې د عاجل مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي زیاته کړه:
We have noticed a high presence of minors, many of whom are unaccompanied. The majority of arrivals originate from Mali and the Sahel, West Africa area, Eritrea and North Africa.
موږ ګورو چې په دغه کډوالو کې یو زیات شمېر د کم عمر ماشومان هم شامل دي چې نور کډوالو سره ملګری کیږي او اروپا ته رسیدو هڅه کوي. دغه کډوالو اکثریت د افریقا د ساحل، لویدیځ افریقا، اریتریا او شمالي افریقا د هوادونو اتباع دي چې د نفوسو زیاته برخه د وسلوالو شخړو او جنگونو په وجه باندې په داخل کې بيځای شوې دي. ملګری ملتونو واچې سکال د تیر کال په پرتلا دغه کډوالو په شمیر کې 100% زیاتوالی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنری ویان دی ویل چې یونیسیار او نور شریکانی د ایتالیا د حکومت سره خبرې کوي چې دا خلکو لپاره د خپل ساحل په غاړه ځایونه مشخص کړي باید چې په کمپونو کې ځای ورکړي.
We gather in the past few days several testimonies also from miners.
موږ د تیرو څو ورځو په دوران کې د یو شمېر حقو کمومره کډوالو گواهی او شهادتونه راجمع کړي دي. وای چې دوی په لیبیا کې په محبسونو کې اچول شوي وو. کوم کسان چې لبن نه آزاد شوي دي عصبي او رواني ستونزې لري.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري.